אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده زه خل خانم د سولې د اعلی شورا د دارالنشر رئیس محمد عمر داودزی ویلی چې اول دی د سولې مشورتي جرګه جوړه سی بیا دی د طالب استازي او افغان سیاسون په قطر کې جرګه سی ټاکل سی چې د افغانستان د سیاسي او جدي مشرانو او د طالب استازو ترمنځ د مسکو غونډې په دوام بل غونډه په راتلونکي اپریل کې وسی داوودزی د روسیې استازو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ملاقات هم ستایلی دی. د اسرائیلو صدر اعظم نن د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته رسیږي. بنیامین نتنیاهو د امریکا او اسرائیلو د عامه چارو د کمیټې په کلنۍ کانفرنس کې ګډون کوي او وروسته به د سپینې ماڼۍ میلمه او یو ماشومانۍ میلمستیا کې به برخه واخلي. په همدې حال کې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن د دوشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړي چې ګولان غونډۍ به په رسمي توګه د اسرائیل حاکمیت وګڼي. ملګري ملتونه وایي چې د ګولان غونډۍ د اسرائیل لخوا قبضه سوې سیمه ده. جمهور رئیس ټرمپ تېره اونۍ اعلان وکړ چې د امریکا د ګولان د ټپو پورې د اسرائیلو ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني. دا هغه ستراتیژیکي ساحې دي چې د ټرمپ تر اعلان مخکې امریکا رسمي نه ګڼلې او د 1980 کال د شپږو ورځنۍ جګړې وروسته اسرائیلي قواوو د سوریې نه نیولې وې. ملګری ملتونه وایي چې په موزمبیک، زیمبابوې او ملاوی کې په طوفان کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 تنو ته رسیدلی دی. چارواکي اوس کوشش کوي چې په طوفان ځپلو سیمه کې برېښنا مزي وتړي، خلکو ته د تشاک پاکې اوبه ورسوي او د کولرا په شان د نورو ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. د 1500 څخه زیات کسان په موزمبیک، د 2500 څخه زیات په زیمبابوې او د 500 څخه زیات کسان په ملاوی کې وژل شوي دي. په موزمبیک کې چارواکي وایي چې لا هم ځینې سیمې د اوبو لاندې دي او امکان لري چې د وژل شوو کسانو شمېر یوازې په همدې هیواد کې د زور ته پورته سي. د ژغورنې د عملې کارکوونکي وایي چې 1.5 میلیون کسان د دغه توپان ځپلي دي. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ په نړۍ کې د خپل هیواد د نفوذ د پراخولو په لړ کې فرانسې او موناکو ته سفر کوي. نور تفصیل د سید سلمان شاه اورو.
د پی خبری اجانس رپورت ورکړی چې ښاغلی شیبا د موناکو د شاهزاده دویم البرت سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو په اړه وغږیږي. د موناکو چارواکو د چین د جمهور رئیس د سفر له امله ټینګ امنیت نیولی، د الوتکو ټول پروازونه فسخ کړي او خپل سمندري حدود یې تړلي دي. موناکو د چین د ټکنالوژۍ د اووی شرکت سره د 5G مخابراتي شرکت د لګولو او پراخولو په غرض قرارداد لاسلیک کړی چې دا هم په خپل ذات کې د نورو اروپایي هیوادونو لپاره یوه حساسه موضوع ده. اروپایي اتحاد د چین تر ټولو ستر تجارتي انډیوال دی خو اکثر یې د چینایي شرکتونو د غیر منصفانه سیالۍ په اړه اندېښمن دي او په دې فکر دي چې چین له سوداګرۍ نه اصلا د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو لپاره ګټه پورته کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر د راپورټ خلاصه جاري سوې ده. په راپور کې راغلی دی چې ټرمپ کوم جرم نه دی کړی خو له توره په مکمله توګه خلاص هم نه دی. راپورټ وایي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې او د روسیې ترمنځ د روابطو کوم واضح شواهد نه دي موندل شوي خو وایي چې ممکن د ټرمپ د روسیې د تحقیقاتو په اړه د عدالت مخه نیولې وي. دغه راپورټ د چې ولسمشر ټرمپ لپاره یو لویه سیاسي بری ګڼل کیږي. خولی څرنوار ویلیام بر ویلی دی چې د ټرمپ لخوا د ولسمشرۍ د دندې د سنبالونو وروسته د عدالت د مخنیوي په اړه یې هم د پام وړ ثبوت نه دی ترلاسه کړی. خو بیا هم په دغه راپور کې هغه ګرم نه دی ګڼل سوی خو نه په مکمله توګه بېګناه ثابت سوی دی. دغه تحقیقاتي ډله د شاوخوا دوه کلونو راهیسې د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو، د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو او یو له نورو انتخاباتي مسایلو په هکله پلټنې کولې او په نتیجه کې د جمعې په ورځ د امریکا د عدلیې وزارت ته یې دغه نتیجې وسپارلې. ولسمشر ټرمپ پرله پسې د خپل سیاسي مخالفینو دغه تورونه به بنیاده بللي وو چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت کې ورسره روسیې مرسته کړې وه. په ناروې کې د نجات عمله وایي چې د خرابې سوي لویې کښتۍ نه یې 470 مسافر ژغورلي دي خو په سلګونه نور لا هم د کښتۍ په کښتۍ کې دننه بند پاتې دي. د ژغورنې په دغه عملیاتو کې 40 تنه زخمي سوي هم دي. د نجات عمله وایي د هلیکاپټر په ذریعه د کښتۍ نه د 1,300 کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړي او وایي دغه ماموریت یو ستونزمن کار ده خو دوام به ورکوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د وسلوالو طالبانو د ګډون په سر خبرې روانې دي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورت را لېږلې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د غړو د انتخاب او د لوجستیکي چارو د ترسره کولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دغه شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لویه جرګه د دایرولو کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د سولې په مشورتي لویه جرګه کې وسلوالو طالبانو د ګډون پر سر هم له مختلفو اړخونو سره خبري روان دي.
وا اگر نمائندای واضح یا غیر واضح مری
هغه ول کله طالبانو څخه هم پټ او ښکاره استازي په جرګه کې وی مو ګورته خراغلاست وایو، خدای چې هغه هم له ملت سره خپل نظر شریک کړي. حتی دا بس هم تر غوډ لاندې دي چې له طالبانو څخه هم پر رسمي ډول بلنه وشي او کو نه شي، خای پر دې فیصله وشي چې له طالبانو څخه هم رسمن بلنه وشي، ورسته بیا د هغه خپل اختیار دي چې ګډون کوي یا نه. خغلی داوودزی زیاته کړه چې د افغان سیاسي مشرانو او د طالبانو د استادو ترمنځ د وری یا حمل په 15مه په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې غونډې د ځنډولو پر سر هم خبري روان دي، او ټینګار یې وکړ کړه دا غونډه د سولې له مشورتي لوی جرګې څخه ورسته وشي د افغانستان د سولې لپاره به مثبت پایلې ولري. د سولې عالی شورا په داسې حال کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره د طالبانو پر بلنې غور کوي چې له دې وړاندې دغه ډلې تل افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړي، او تر اوسه په دې جرګه کې هم د ګډون او نه ګډون کولو په اړه سن دی ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان دې مسلې ته په اشاره وایي چې دا ځل به هم وسلوال طالبان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې له ګډون کولو انکار وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل:
زه فکر نه کوم تر اوسه پورې چې د طالبانو کوم دریز منګو تاسو لیدلی وي په تیرو شپږو میاشتو کې، بالخصوص دغه د لوړې کچې مذاکرات چې روان دي هغو ته په کتو باندې طالبان تر ډېره حده هڅه کوي چې د نړیوالو سره په مباحثه کې قرار ونیسي او د امریکې سره په مسایلو باندې موافقې ته ورسیږي. د هغې نه وروسته به دوی په دې باندې تمرکز کوي چې آیا بین الافغانی په کومه بڼه باندې حکومت سره خبرې وکړي که سیاسیونو سره خبرې وکړي. نو ډېره توقع نه لرم چې طالبان دې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د روان لمریز کال د غوایی یا سور میاشتې په 9مه نیټه په کابل کې جوړه شي. د سولې عالي شورا د معلوماتو په اساس دا جرګه 4 ورځې دوام کوي او له ټول افغانستان څخه 2500 استازي پکې برخه اخلي چې 80% یې ښځې دي. د سولې عالي شورا ویلي چې په دې مشورتي لویه جرګه کې به له افغانستان څخه بهر په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې د افغان جرو استادو ته هم د ګډون بل نه ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مشورتي لویه جرګه د تیر کال د کب یهود میاشتې پر 9مه جوړه شي، خو د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره دا جرګه د روان کال د غوي 9مه ته وزنډوله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د نیوزیلند د آکلند او کرایست چرچ په خارونه کې په زرګونو کسان پرون د یک شنبه په ورځ د شمو د بلولو سره راټول شوي وو. په موکړی د اسابله کوکلی رپورت ته زامن مومندی دته در اوروي.
په آکلند کې برسره پر نورو شعارونو دا شعارونه په تختو لیکل شوي چې د مهاجرو ژوند اهمیت لري او مهاجرو خراغلی. محلی مطبوعات ویل په آکلند کې د نژاد پرستۍ په ضد مظاهره کې تقریبا 2000 تنو ګډون کړي وو. دغه مظاهره یو کال په خوا تنظیم شوې وه، مګر په کرایست چرچ کې د عام وژنې نه وروسته یوه خاصه معنا پیدا کړله کله چې یو وسلوال په دوه جوماتونو کې په عبادت کوونکو باندې ډزې پیل کړې. یوه مظاهره چې ښځه چې هویت یې معلوم نه دی وایي: زه دلته د خپل دوست سره راغلی یم او غواړم زه خپل مینه د نورو سره شریکه کړم، او زه د خپل هیواد سره مینه لرم، او زه غواړم زما هیواد د هر چا لپاره یو محفوظ ځای وي. یو بې هویته مظاهره چې هلک بیا وایي: دا باید څرګنده کړم چې د نژاد پرستۍ موجودیت ته ضرورت نشته دی. یو بې هویته مظاهره چې بیا داسې وایي:
So when he said what happened to us, to us Muslim people, but we are very happy now with this Muslim people, we support us.
دا د ډیره خوشنۍ زیاده چې مونږ ته څه پیښ شولو او زمونږ مسلمانانو ته، مګر اوس د نیوزیلند له خلکو نه ډیر خوښ یو چې زمونږ ملاتړ یې وکړه او مونږ په دې ډول ملاتړ اوس ډیر ویاړو. د النور جمعه سره نږدې د کریسټ چرچ په یو پارک کې په زرګونو کسان راټول شوي وو. د کریسټ چرچ غونډه په دعا سره پیل شوله. د ټولو 500 قربانیانو نومونه یاد شولو، ویناو او سندرو دوام لارو. سید رازم جاسندا اردران د شنبه په ورځ ویلې د یادونې ملي مراسم به د مارچ د میاشتې په 9 نیټه ونیول شي چې د دسته جمعي ډزو قربانیانو ته احترام وشي. د نیوزیلند چارواکو اتوش کلن استرلی برینتون هاریسن ترنت د دغو حملو په ارتباط په قتل تورن کړ. دغه تورن کړ چې خپل ځان ته سپین پوست نیشنلست وای، له حملې نه یوه ورځ وروسته محکمې ته د حاضرېدو په وخت کې له خپل ځان نه دفاع ونه کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په نیوزیلند کې په یو جماعت د برید نروسته اوس د امریکې د نیویارک د ښار اوسیدونکو د خپل جماعتونو د ساتلو لپاره په رضاکارانه توګه پهری پیل کړی دی. د نیویارک نه د خبریال رایمن ټیلر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاتاسته در اوروي.
د پېټرول اینڈ سرویس یا د غزمو او خدمت په نوم دا ټولې پهری د نیویارک د ښار د داوطلبانو او رضاکارانو یو ډله ځوانان په خپل خوخه کوي. اساسي مقصد دا دی چې د خپل ټولنې غړي له ناڅاپي حملو او مخ په زیاتېدونکو جرمونو نه وساتي. ټول پیراداران ملکی افراد دي او په همدغه ټولنه کې اوسیږي. د مارچ په 14 په داسې حال کې چې د نیویارک د ښار مسلمانان په محلي وخت مخوستن د لمانځه د ادا کولو وروسته بده کېدل، 15,000 کیلومتره لرې په نیوزیلند کې یو نجات پرسته متاثر سپین پوستي د کراش چرچ په ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو باندې د اټوماتیکي وسلو ډزې وکړې چې د ښځو او ماشومانو په شمول 50 کسان وویشتل او ووژل. یو ماشوم د 3 کلونو. کله چې دا خبر په تلویزیون کې خپرېده، د محمد خان او نظر الاسلام په نوم د ښار دوه تنه دینی عالمان په خپل موټر کې له یو ټولنیز دعوت نه خپل کورونو ته رسېدل. محمد خان چې د نیویارک د ښار د یو جامع جماعت خطیب دی، امریکا غږ ته وویل: موږ چې دا خبر کله واورېدو نو ودرېدو او موټر مو پارک کړ. د سترګو رمو اوښکو په بهېدو پیل وکړ، ځکه چې دا دومره یو بد خبر و چې په اورېدو سره له ډېره غمه موږ سخت ستومانه شو. نظر الاسلام په همدغه جماعت کې د قرآن کریم د قرأت او حفظ استاد دی. هغه وایي چې موږ مخکې هم د پیری او خدمت په پروژه باندې کار کوو، خو په کراس چرچ کې له حملو نه وروسته موږ پریکړه وکړه چې باید زر تر زره عملي کړو. دوی وایي چې یوازې د مسلمانانو نه، بلکې د خپلې ټولنې د ټولو غړو د امنیت ساتل خپله دینی وجیبه ګڼي. په دغه ښار کې یو زیات شمېر چینایي مهاجرین هم د مسلمانانو سره په پهرو کې مرسته کوي. د رضاکارانو دا ډله د نیویارک د ښار د منهټن او بروکلین په ناحیو کې بې کوره او بې وزلو خلکو ته پخه ډوډۍ او خواړه رسوي. جماعت خپله ویبپاڼه لري او د ټلیفون لاین 24 ساعته فعالي. د نیویارک ښار د نړۍ د هغو ښارونو په جمله کې شامل دی چې د مختلفو هیوادونو مهاجرین پکې آباد دي. ژبې او کلتورونه مختلف دي، خو د دیني عقیدې په وجه د یوې ټولنې په دغه پرنفوسه ښار کې ژوند کوي. په انګریزي، عربي، اردو، بنګالي، هندي او پولنډي ژبو خبرې کوي. پیرا د هغوی د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. نظر اسلام وویل چې دا وخت رضاکارانو 50 کسیزه ډله په نوبت ګزمې کوي. دا ډله نه وسلې لري او نه د وسلو د استعمال کومه منظمه روزنه لري. د امریکا د فدرالي حکومت د 2012 میلادي کال رسمي ارقام ښیي چې په نیویارک کې د 13 کلونو په موده کې 59.6% جرمونه د کرکې او تعصب پر بنا شوي او 40.6% د دین او مذهب پر اساس شوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا یوې بلې دیموکراتیکې سناتوري کرسچین ګلیبرانډ هم ځان د جمهوری ریاست مقام ته کاندید کړی دی. په مکړی دی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته در اوروي.
سناتوره کرسچین ګلیبرانډ په خپل انتخاباتي مبارزه کې د دې کوشش کوي چې په 2020 کال کې د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د خپل ګوند تایید ترلاسه کړي. هغه د خپل کاندیدۍ دغه مبارزه پرون په نیویارک کې د یو ویډیو پیغام لاره شروع کړله. هغه وایي موږ داسې یو رهبر ته ضرورت لرو چې په ضرورتیا فیصله وکړي. هغه په خپل دغه ویډیو پیغام کې دا هم ویلي دي هغه باید داسې یو کس وي چې د پیشرفت او ترقۍ نه ډار ونه لري. ټاکل شوی چې هغه به په دې مناسبت خپله لومړنۍ وینا په بل هفته کې په نیویارک کې د ټرمپ نړیوال هوټل ته نږدې وکړي. هغه وایي چې دا به په خپل انتخاباتي مبارزه کې خلکو ته دا ووي کچېرې موږ په سپوږمۍ کې ښکته کېدای شو نو موږ بې له شکه نړیواله صحي بیمه هم لرلی شو. هغه وایي موږ دا هم کولای شو چې د کورنۍ ضرورت د رخصت په وخت کې خلکو ته معاش ورکړو او هم موږ دا کولای شو چې د وسلو په ذریعه تشدد ختم کړو او د محیط د پاک ساتنې لپاره یوه نوې موافقه وکړو او هم موږ باید په سیاست کې د مصرف نه ډډه وکړو او دغه پیسې په خپلې ډیموکراسۍ مصرف کړو. د امریکا د ډیموکرات د ګوند دغه سناتوره د کالیفورنیا د کاملا هریسن په شمول د ډیرو نورو کاندیدانو په جمله کې راځي. په 2009 کال کې هغه د امریکا په سنا کې انتخاب شو. هغه په سنا کې د نیویارک د سناتور هیلی کلینټن په ځای انتخاب شو او د هغې نه وروسته هغه په دې بریالی شوي چې د دغې چوکۍ دپاره په درېو انتخاباتو کې هم په هغې کې پاتې شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د روغتیا نړیوال سازمان کارپوهانو، د نړۍ ساینس پوهانو، د انسانانو د جنیټیک جوړښت د اصطلاح په خلاف مشوره ورکړې ده. د جنیو نه د خبریال لیسا شناین رپورټ زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
دغه خبرداري د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ایوې اتلس کسیزې ډلې په دې هفته کې د ډبلیو ایچ او په مرکزی قرارګاه کې د خپل غونډې نه وروسته ورکړ. غونډه د دې لپاره رابلل شوې وه چې د انساني جنین د ایډیټینګ یا اصلاح کولو پر ګټو او نقصانونو باندې خبرې وشي. تیر کال کله چې یو چینایي ساینسپوه اعلان وکړ چې د یو نوي پروسیجر په مرسته د لومړي ځل لپاره د انساني جینوم یا د جینیټیک قدرتي جوړښت اصلاح کړی او دوه داسې ماشومان زیږیدلي چې د تولد نه مخکې په لابراتوار کې جینیټیکي جوړښت اصلاح شوی و، نو په نړیواله کچه اعتراضونه پیل شو. د چینایي ساینسپوه ویلو چې د پلټون هدف یې دا و چې د دې پروسیجر په مرسته به په آینده کې د ایډز د ساري ناروغۍ د ویروس یا ایچ آی وی نه ناروغان وژغورل شي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو بورډ خبرداری ورکوي چې د یو لړ ټاکلو مقرراتو او تخنیکونو له جوړېدو نه مخکې ساینسپوهان باید د انسان د فطري جینټیک سیستم د اصلاح کولو هڅه ونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو د بورډ مرستیالې میرمن مارګریټ همبرګ امریکا غږ ته وویل چې د جنیو په غونډه کې په دې اړه یو لړ بنیادي پرنسیپونو او مقرراتو باندې موافقه وشوه. د هغې په وینا د روغتیا نړیوال سازمان به د انساني جینوم د اصلاح کولو د ساینسي پلټنو د ثبتولو لپاره یو راجستري جوړه کړي تر څو ټولې هغه تخنیکي طریقې پکې ثبت شي چې ساینس پوهان ورنه استفاده کوي.
We think it's very important to establish this registry to get a better sense of the research that's going on around the world, greater transparency.
موږ فکر کوو چې دا راجستری یا د معلوماتو د ثبتولو ذخیره به په نړیواله کچه په دې اړه د شفافیت او له ساینس پوهانو سره د محاسبې لپاره لار خلاصه کړي او ډاډ به حاصل شي چې په پټه توګه کوم ساینس پوه دغه پروسیجر نه اجرا کوي. هغه وایي کله چې یو ساینس پوه وغواړي چې د خپلو پلټنو مینسکرپټ د چاپولو لپاره وړاندې کړي د خپرولو مسؤلین باید په دې آګاهي چې آیا د روغتیا د نړیوال سازمان سره ځان ثبت کړی او که نه. د انساني جینوم پروسیجر په 13 میاشتو کې بشپړیږي او یو ډېر پیچلی پروسیجر دی. د میرمن مارګریټ په وینا تر ټولو عاجل ضرورت اوس د دې خبرې لیدل کېږي چې په پوره سوچ او غور ساینس پوهان دغه پروسیجر سره ورسی که نه له ګټو نه به نقصان او ضرر زیاتی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 100.5. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورت ورکړی دی چې په جنوبی افریقا کې د آی ډی اے آی په نامه طوفان په 1.5 میلیون خلکو باندې اثر کړی دی. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زامن محمد دته در اوروي.
په آیکلند کې برسیره پر نورو شعارونو دا شعارونه په تختو لیکل شوي چې د مهاجرو ژوند اهمیت لري او مهاجرو ښه راغلی. محلی مطبوعات ویلی په آکلند کې د نژاد پرستۍ په ضد مظاهره کې تقریبا 2000 تنو ګډون کړی وو. دغه مظاهره یو کال په خوا تنظیم شوې وه، مګر په کریسټ چرچ کې د عام وژنې نه وروسته یوه خاصه معنا پیدا کړله کله چې یو وسلوال په 2 جوماتونو کې په عبادت کوونکو باندې ډزې پیل کړې. یوه مظاهره چې ښځه چې هویت یې معلوم نه دی وایي: زه دلته د خپل دوست سره راغلی یم او غواړم زه خپل مینه د نورو سره شریکه کړم او زه د خپل هیواد سره مینه لرم او زه غواړم زما هیواد د هر چا لپاره یو محفوظ ځای وي. یو بې هویته مظاهره چې هلک بیا وایي: دا باید څرګنده کړم چې د نژاد پرستۍ موجودیت ته ضرورت نشته دی. یو بې هویته مظاهره چې بیا داسې وایي:
So it very sad what happened to us, to us Muslim people, but we are very happy now with this Muslim people who support us.
دا د ډېرې خوشنۍ زیاده چې موږ ته څه پیښ شولو او زموږ مسلمانانو ته، مګر اوس د نیوزیلند له خلکو نه ډېر خوښ یو چې زموږ ملاتړ یې وکړه او موږ په دې ډول ملاتړ اوس ډېر ویاړو. د النور جمعه سره نږدې د کریسټ چرچ په یو پارک کې په زرګونو کسان راټول شوي وو. د کریسټ چرچ غونډه په دعا سره پیل شوله. د ټولو 500 قربانیانو نومونه یاد شولو، ویناو او سندرو دوام لارو. سید رازم جاسندا اردران د شنبه په ورځ ویلې د یادونې ملي مراسم به د مارچ د میاشتې په 9 نیټه ونیول شي چې د دسته جمعي ډزو قربانیانو ته احترام وشي. د نیوزیلند چارواکو اتوش کلن استرلی برینتون هاریسن ترنت د دغو حملو په ارتباط په قتل تورن کړ. دغه تورن کا چې خپل ځان ته سپین پوست نیشنلست وای، له حملې نه یوه ورځ وروسته محکمې ته د حاضرېدو په وخت کې له خپل ځان نه دفاع ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو د فیسبوک، ټویټر او ګوګل باندې تور لګولې دی چې په رادیکل دیموکراتانو پلوي کوي. که څه هم ولسمشر په ټولنیزو رسنیو د تعصب تور لګوي، خو په خپل یې هم کاروي. په موکړی دی رپورټ ته
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برازیل جمهور رئیس جیر بولسونارو سره په ګډ کنفرانس کې وویل چې دی د ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې 100 میلیونو خلکو ته خپل پیغام رسوي. د فیسبوک او ګوګل د سیاسي رونوالي رپورت څرګندوي چې د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي مبارزې ډلې د ټولو دیموکراتانو په پرتله تقریبا 2 چنده اعلانونه په فیسبوک او ګوګل کې خپاره کړي دي. خو د سه شنبه په ورځ ولسمشر پر دغو رسنیو د تعصب لرلو تور ولګاوه.
Things are happening, names are taken off.
پیکی کیږي، نومونه لري کیږي، خلک لاسرسی نه لري او تاسو به دې ته ورته شکایتونه اوریدلی وي. دا ځکه چې کوم محافظه کاروي او که جمهوریت وختون کیوي او یا په کومه خاصه ډله کیوي، نو دا تعصبونه او د مورمیری سلوک ښه ډیر ورسره کیږي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړل چې دا ډیټابیس په ټویټر او فیسبوک کې چې دای هم لري ښکاره ویني. د سه شنبه په ورځ د وخته د ولسمشر ټرمپ د ټولنیزو رسنیو رئیس ډان سکوینو په فیسبوک کې له قهر ډک پیغام لیکلی و. هغه پوښتلی و چې فیسبوک ولې د ده په خپله پاڼه باندې د ده تبصرې بندې کړې دي. فیسبوک معذرت وغوښت او ویې ویل چې د دوی سیستم په یوه پاڼه کې د ورته او تکراري پیغامونو شمیر چې په لنډ وخت کې وي د دې لپاره محدودوي چې د نامناسبو او مضرو پیغامونو مخه ونیسي. خو ولسمشر ټرمپ ټولنیزې رسنۍ لکه د ټلویزیون پروګرامونه په دې تورن کړل چې د رادیکالو او کین اړخو دیموکراتانو پلوي کوي او د رسنیو کارونکي پرې خبر دي.
The people are smart.
خلک خوښیار دي هغوی په هیږي هغوی لاده ټولو سره مخامخ دي خو په اخر کې هغوی سم لار پیدا کوي دا ډیر خطرناک حالت دی نو زه فکر کوم او سره موافقم چې په کار ده دغه شیان په ډیر دقت سره وسارل شي
د دوشنبه په ورځ داوین نونز د ټوئیټر او درې کارونکو خلاف د لک تر لک 250 میلیون ډالرو د خساره او تاوان دعوا دایر کړه داوین نونز چې د ولسمشر ټرمپ د انتقال د ټیم غړی و ادعا کوي چې ټوئیټر په لوی لاس هغه جالی پاڼې بند نه کړلې چې دای پکې توهین شوی دی له دغې دعوې سره دا بحث تود شوی دی چې آیا پر ټولنیزو رسنیو باندې د مقرراتو وضع کول سانسور او مراقبت ګڼل کیدلی شي او کله تیریو او بیرولو نه د افرادو خوندي کول ګڼل کیدلی شي
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د غزنی په تفریح ځایونو کې خزی لدی عمل د اختر او نوی کال په ورځو د تفریح لپاره پارکونو ته نشیتلې چې دوی وایي التی سړی زوروي نور تفصیل په دې رپورت کې
له هلمند د سولې ولسی حرکت سره وړوکې حکمت الله ملګری دی وایي په ډیرو ولایتونو وګرځېدل ستړي شول خلای چاغه غوانه ورېده
او د غزنی نه راغلې مزار ته باندې کابل ته حرکت خبر نه مو بازار ته حرکت بازار نه مو کندوز دی کندوز مو هغه ته غزنی برته غزنی ته بیا برته هغه ته راغلو بیا برته راغلو چې لایک مشکلات وو چې طالبان ته ورغلو طالبان ته مرته سولو کوي کوي سولو نه کولا وای
د دغه حرکت غړي وای نږدې و میاشکېږي چې اننګرهار کې دي ولسوالۍ ته ورغلل او خلکو ته د سولې پیغام ورساوه نن یې په جلال آباد کې لاریون وکړ او د ولسی خلکو لوی غونډه کې حکومت او طالب وسلوال سولې ته وروبلل سپینګیری ادم خان د سولې ولسی حرکت سره له غزنی ملګری شوی دی
دولت او طالبان زیاده لپاره د نورات د جنگ باز کې نور د داوینه نه به نور دې دغه خواند نه کندای نور دې دغه مند نه بری نور دې دغه اسلام کوشي باده د شبندش د دغه د پار راغلی دې دغه د پار دا وړه ور بچایم را سره سره ده د دغه د پار دا کوشش کړی ده په دغه سپینګره باندې شمال مزار پورې پلوص په کو باندې دې بچی سره حرکت کړی ده او دا غواړو چې خدای پاک په افغانستان کې اچي سول راوړي په افغانستان کې اچي سول غواړو
ننګرهار کې د سولې ولسی حرکت په دسي یو وخت د سولې غږ پورته کوي چې د صفر دو په نوم افغان ځانګړو ځواکونو امداتي رشپدې د ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې پر یو کال چاپه والی او حکومتي سرچینو پکې د 15 ملکیانو د وژل کې دوه او درې او نورو د زخمی کې دوه خبره تایید کړې ده د ننګرهار د والی ویانا تا الله خوګیانې وای د دغه پیښې پاړه پلټنې کوي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
ترنور دن کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي د خدای په امان.